السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او دغه سي د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننی هم دي مرکه همشته او دغه سي د خبرونې په دویمه برخه کې 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله یو نوې خبرونه ده هغه به هم در خبرو خو لومړی د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
سرټکی په خبر ایجنسی کې په یوزان مرګي بریټ کې لشتر لژه یو لس کسان وژل شوی دي د افغانستان شزو ماشومانو د حکومت څېړنیز اداره وایي د سولې په خبرو کې باید شزو ته ونډه ورکول شي ایران د مرکزی بانک رئیس هرنن وویل د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لرې کېدو له امله د هیواد لشتر لژه دیش ارب ډالر چې مخکې کنګل شوی ترلاسه کړی او سم د خبرونو تفصیل په خبر ایجنسی کې په وزیر ډنډ کې په یو ځانمرګي بریټ کې لشت لژه یو لس کسان وژل شوی او لشلو زیات ټپیان دي پولیس وایي دا یو ځانمرګي حمله ده په وژل شو کې د ټرایبل یونین اف جرنالست خبر ایجنسی څنګه مشر محبوب شاه پریدی او خاصدار ځواک لاین افیسر نواب شاه هم شامل دي یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال له مشال ریډو سره داسې شریک کړ
بدل ته مونږ نه اوسو بس یو دم بلاست وشول بیا مونږ کمرې ته نه وتلو چې بیا کمرې ته نه وتلو چې راوتو فایرنګ شروع شو فایرنګ سره بیا مونږ کمرې ته نه وتلو چې راوتلو بدل ته خلک چې کوم څوک مړو څوک شهیدانو څوک وفاغو زخمیانو بس تقریبا 15-20 منټ بعد امبولانس او ګاډي او مریضانو او شهیدانو هسپتال ته کمپلیکس ته یوړل
د 14 نیمواري دوه جلا جلا وسوال وډلو قبول کړي د لومړی د لشکر اسلام نا قانونا ګرځول سوي وسوال تنظیم لشکر ویاند او ورپسې د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزستان ډلې ویاند نن مشال جوړ ته ټلیفون وکړل او د پیښې نیمواري ومنله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په سفر تهران ته رسیدلی دی د پاکستان سرکاري ټي وي وايي د تهران په هوائي ډګر د ایران کابینه غړو او نورو اعلی چارواکو د وزیر اعظم نواز شریف هرکلی وکړ د وزیر اعظم د دفتر ویاند وايي نواز شریف به د خپلې دورې پر مهال د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ویني او په دې کې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ د کمولو په چارو خبرې کیږي د نوموړي په وینا نواز شریف سره په پلاوي کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور پولی چارواکیم شامل دي تر دې وړاندې نواز شریف په روند په ریاض کې د سعودي عرب له بچا سلمان بن عبد العزيز سره ولیدل او د تهران او ریاض پر اړیکو یې سره خبري وکړي پر کورمکینن دکاندارانو د خپل ملګرو د نیولو پر ضد بازار تړلې دي د سدي بازار دکاندارانو سازمان جنرال سیکرټري حاجی منور شاه مشال لیډو تول پولیټیکل انتظامی د دوی د سازمان مشر په ګډون اته دکاندارانو نیولې دي د پوینا ترڅو ملګری خوشنسي احتجاج به جاری وي خو پولیټیکل انتظامی تسلاد محمد ریاض مشال لیډو تول دکاندارانو د مارکیټ مخې ته ولاړ یو کېبن په زور لری کړی چې دا د انتظامی په انتظامی چارو کې مداخله تی محمد ریاض یاد کړه دکاندارانو سره خبري روانه دي او ډیر زر به دا مسله حل شي د پاکستاني چارواکو وایي د انټرنیټي لټون ویب پانی ګوګل سره تر تړون وروسته له یوټیوب پانی بندي سپورته کړی دی د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي پرون اعلان وکړ چې خلک اوس یوټیوب کتلای شي د دې ادارې او چارواکي د نوم نشودلو په شرط نن مشال ریډیو تول چې له ګوګل سره د سوي تړون لمخې به دغه کمپنۍ هر هغه مواد له یوټیوب لری کوي چې پکې متنازع یا د سپکاوي مواد شامل وي پاکستان په 2012 کال د سپتمبر پر 18 پر یوټیوب بندیز ولګولې او وجه دا وشودله چې دغه ویب پاڼه هغه فلم شودلې چې پکې د پیغمبر اسلام سپکاوي شوی دی د سند حکومت اعلان کړی چې په جمعتون کې د کیبه د جمعې د ورځې خطبه اوس ملایان په خپل خوښه نور کوي د خبره پروند د سند وزیر اعلی مذهبي چارو سلاکار عبدالکریم سومرو نا وخت په سکر شار کې خبري غونډې ته وکړه د زیاته کړی چې ملایان به اوس یو لیکل شوی خطبه وایي
د جمعې چې کومه خطبه وي هغه به څوک د خپل ځان اوس نه کوي د مذهبي چارو وزارت لخوا به په یو کاغذ لیکل شوی خطبه ټولو ته ورکول شي عالمان او د جمعې د خطبې ویناوال به یوازې دغه کاغذ لیکلي خطبه لولي دا به د عالمانو په مرسته لیکل کیږي
عبدالکریم سومری زیاته کړه د دېګه مقصد د فرقو د یو بل پر ضد له نفرت ډکو الفاظو استعمال او د شند کفر فتوا لګولو مخنیول دي د افغانستان شوزو ماشومانو حکومت چړنی اداره وای د سولې په خبرو کې باید شوزو ته ونده ورکول سي. د دې ادارې مسؤل زرقا یفتلین د دې ادارې د مندونو د وړاندې کول پر مهال ول د سولې په خبرو اترو کې د شوزو نه غډون به د دې خبرو د بنتیجې پای تر رسیدو سبب سي. لبل خو د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو د شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارول سره لدی چې شوزو د سولې په خبرو کې نه وي خو د هغوی غوښتنې مطرح سوي دي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې افغان حکومت پاکستان چین او امریکا داسې هڅې پیل کړي چې وسوال طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي. پرون هم په دې اړه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې وشوه او بل به د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوار الحق احدي وایي چې د راتلونکي انتخاباتو له اعلان سوي نیټې سره اتفاق کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید انتخابي نظام اصلاح کړي. انوار الحق احدي نن په کابل کې خبر اعلان ټول چې حکومت باید انتخاباتو ته تیاری ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندی وساتي. په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ ایټیفا بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لوري د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ملي مسالو خلاف ګڼي. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کېدو لامل به د هیواد لښته لږه 2.4 ډالر چې مخکې کنګل شوی تر لاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل چې لښته لا 28 ډالر به چې مخکې کنګل وي مرکزی بانک او 4 ډالر به دولتي خزانه ته رسیږي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا ملګرو ملتونو او اروپای اتحاد بندیز د شنبه په ورځ لری شو. په بغداد کې د درې لادر کسو امریکایانو د بندول لپاره د تلاشي پراخ عملیات روان دي. د عراق مطبوعات وایي د امریکایان تشتول سوي دي. د عراق د پارلمان یو غړي رایټرز خبري اژانس ویلي چې وسلوالو د امریکایان د بغداد په جنوب ختیځ کې په دوره سیمه کې له یو کور تشتول دي. خبرونه پای ته رسیدل او سم رابیا کرم خان د موسم او کرنسي حال دور کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 پیسې خرڅل کیږي او په 1.15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 پیسې او په 1.35 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.40 پیسې. یو ریال په 28.40 پیسې خرڅل کیږي او په 28.40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.95 پیسې او په 1.10 سپیسی. یو افغانۍ په 1.55 سپیسی او په 1.55 سپیسی او په یو پاکستانی روپے 2.78 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 14 او په کوټه کې منفی 2 او 12 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د خیبر جنسی په وزیر ډن کې او ځانمرګي بریټ کې غړو خلکو ته مرګ شوبلا او ختیدا
موږ نو سکو بس یو دم بلاست وشو بیا موږ کمرې ته نه وتلو چې بیا کمرې ته نه وتلو چې راوت وي فایرنګ شروع شو فایرنګ سره بیا موږ کمرې ته نه وتلو چې راوتلو بدل ته خلک چې کوم دي څوک مړو.
د فاټا د اصلاحات لپاره کمیټي باراتلون کې ونه د خلکو رائے اغستو په مخه د مختلفو ایجنسو دوري کوي.
ټول سیاسي پارتو په شریکه په دې خبره ټول متفق یو چې کدا خلک د خلکو نه درای حق اخیستل غواړي نو موږ په هر صورت باندې دا غوښتنه مزاحمت کوو.
او د نوی اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد لیکوال طالب منګل د نوی کتاب پاړه وره.
له مشروطوب نه مې د موزونو کلمونو سره مینه و. اوس مهال د شیرونو یو ټولګه لرم چې هغه چاپ شوی ده چې سپوږمې ژاړي نومېږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د قبایلی سیمې خیبر په وزیر ډنډ کې یو ځانمرګي بریټ شوی دی. دا مهال سره د خبري ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. فرهاد، که تاسو زما غږ اورئ نو راته د دې پیښې تازه معلومات راکړئ.
بالکل انیس اجمل، دغه پیښه چې د پیښور کارخانو مارکیټونو ته نږدې د خیبر ایجنسی په جمرود وزیرجن سیمه کې شوې ده، د خیبر پولیټیکل چارواکي او د پېښور د پولیسو ځنې افسران وایي چې دا یو ځانمرګی برید و او د دې هدف چې و دغه د خاصدارو ځواک لاین آفیسر او دې سره چې کوم موجود د لیویز ځواک کسانو دا و او په دې پېښه کې د خاصدارو ځواک لاین آفیسر نواب شاه پریدي او د خیبر ایجنسۍ د خبریالانو د تنظیم مشر محبوب شاه پریدي او د لیوی ځواک او ځنی ولسی وګړي پکې شکم دي هغه وژل شوي دي او جوبل شوي دي. پولیټیکل چارواکي تر اوسه پورې د وژل شوو کسانو شمېره یوولس ښایي او دوی وایي چې په دې کې څه د پاسه شل کسان شکم دي هغه جوبل شوي دي. دوی وایي چې دغه وژل شوي کسان چې کوم دي د خپلو کورنیو ته سپارلي دي او د جوبلو کسانو درملنه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې روانه ده. بل مهم خبره دا ده چې اوس د پېښور او تورخم ترمنځ چې کومه لویه لاره وه وختي تړل شوې وه اوس دغه لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړای شوې ده.
سمه ده. او فرهاد شینواری اوریدونکو ته دا موایي چې د پېښې ذمواري چا قبول کړې ده؟
د دغه پیښې زموږ چې کوم دا په خیبر جنسۍ کې د لشکر اسلام وکلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبی او بیا د شمالي وزیرستان د تحریک طالبان یو ډلې مقبول داوړ په خپل غاړه باندې اخیستې ده. نو دا ویلې شو چې دغه دواړو ډلو بیلابیلو ورالېګلو پیغامونو کې د دغه پیښې پړه منلې ده.
سمه ده. ډیره مننه فرهاد شینواری د تفصیل را کول. اوریدونکو تاسو ته فرهاد شینواری نو اوریدل چې د خیبر قبایلی سیمې په وسیډنټ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي او دغه سي د چارواکو په وینا د شلو زیات ژوبل شوي دي او د تورخمو په خبر ترمنځ چې کومه لاره تړل شوي وه هغه هم بیرته خلاصه شوې ده. د پیښې په ځای کې موجود سنو کسان هم له مشال ریډیو سره خبرې کړي دي. نو راځي چې دغه کسانو نه د دې پیښې د سترګو لیدلې حال وورو.
نوم می عزیز الله جی او کسابانی هوټل والے وروره بدل تم کار کول یو درزو شو اچانک وروره بس خلګو منډي واله خو دې خو لاړ راغنو بس یاره ډیر لز دولس کسان مړ دي پکې وروره او نور اخوا دا خاصدار غریبانان پکې زخمن شوی دا کسابان پکې زخمیان دي نور دکانونو والام پکې زخمیان دي خو لای پته نه لګي بس اچانک درزو مخپل مو یری دروره بس
مونږ نو سپو بس یو دم بلاست وشولو بیا مونږ کمرې ته نه وتلو چې بیا کمرې ته نه وتلو چې راوتو فایرنګ شروع شو فایرنګ سره بیا مونږ کمرې ته نه وتلو چې راوتلو بدل ته خلک چې کوم دي څوک مړو څوک شهیدانو څوک وفاغو زخمیانو بس تقریبا 15-20 منټ بعد ګاډي ماډي راغلل او امبولانس او ګاډي او مریضانو او شهیدان یې هسپتال ته کمپلیکس ته یوړل لوګایو ور ور ډیر زیات درځي خب غړ درځو.
تاسو د خیبر ایجنسی په وسیډنټ سیمه کې د خلکو خبرې اوریدلې چا چې د نننی ځانمرګي برید په خپل سترګو لیدلې وو. د دفاعي چارو په بریګیډیر محمد صاد وایي چې د خبرې ایجنسی نننی 1400 وړاندې د کویټي 14 او په تیره میاشت کې په مردان کې د نادرا په دفتر ځانمرګي برید د دې خبرې یو قسمه ثبوت دی چې په سیمه کې د امن خرابول لپاره یو ځل بیا وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي. د ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد سره د مشال لیډیو خبریال زلاند یوسفزی خبرې کړې دي. په سر کې ترې د ترګرې د تازه پیښو د لامنونو په اړه پوښتلې دي. نو نوماړی وای
که تاسو دلته ګورئ او بلوچستان کې وسره راوځي کې هغه وسره وګوره نو پورا د علاقه کې کوم دینو د ترخګرای یو نوې لهر خوراغلې دی. د دې یو پوجا دام کې دي چې کوم پاکستان او د نورو ملکونو د حالې زلي شروع کړې دي. طالبان سره د مذاکرات یو کوشش روان دی. نو د ډیورنډ کرښه غاړه هم ډېر تیزی راغله دا حمله کې نو دا یو کوشش کړي شي چې دا سمره چې دا خبره ترې دي د کې او تاسو لوچولې شي دا تاسو د هند سره چې کوم قتل هغه د پټان کوټ والا واقعا ده.
نو بریګیډیر صاحب د اپریشن ضرب اعظم سره خډیر حد پورې چې کوم دینو چې کوم حالات وو هغه قابو شي وو ضرب اعظم هم کامیابی سره روان دي. نو آیا تاسو په خیال باندې ردی حالات قابو کول لپاره به یو نوی اپریشن کول ضرورت یا افغانستان او پاکستان لو پګړه باندې ردی خلاف کار کول
پکه؟ بس غو عملیات مشکل دي چې نور خدا سے زین نشته چې کوم دغه نه قبضه کړي وغه ته غشتل دي. اوس د دې ما په خیال باندې د دې طریقې کار د ضرب اعظم چې کوم دی هغه بدلول غواړي. یو چې کوم اندرونی پاکستان کې دغه د زمون سنټرلی بیسټ اپریشن دی پولیس ته دی فالکول پکار دی چی سمجھا چی دا ترخکر اس کی پر سیل دی کمزا تا دی رازی دا دی سنگا دلتا ایساری گی دا گی اڈخونو باندے چکم دا نیشنل ایکشن پلان چکم اڈخونو دی اغیر باندے عمل در آمد کول او بل چکم دا دے ایکسٹیریر منوور دے اغدار چی افغانستان کے امن راوستل چکم دے تقرار دی دیر ضروری دے زکا چی دا سمجھ چی گروپون دلتا پاکستان کے حملے کی دی خود بل ملک ناس تھی نو ترسو پر چی دا دے دا گاڑا نی کتری شوی چی امن رازی نو دلتا پاکستان افغانستان کے دوارا پا مکمل آوان کو من خبر کو
نو بریگڈیر ستا سو ہے کہ چرے پدی لنڈا مودا کی چی کم دینو دا چی سو گامون دا پاکستان حکومت یا افغانستان حکومت لڑا خپورت نو شنو آیا دا حالات بیا آغا سانتی خرابی دی چی لکا سنگا چی مختیو
دا امن با افغانستان کی رانا گے دے بڑیر منفی نتائج دوار ملکونو بانے رازی
تاسو د ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد مرکه اوریدل چې زم همکار زلان یوسفزی ورسره په پاکستان کې د موجوده بد امنه حالاتو په اړه خړی و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
مشال ریډیو دا سره د پاکستان وزیر اعظم له ایران سره د سعودي عرب اړیکو کې پکړ کې چ اندېښنه خودلې ده پاکستانی چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عرب ته د سفر پر مهال د سعودي لباچا سلمان سره دا اندېښنه شریکه کړې ده نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړتوب لپاره نن تهران ته هم دوره کوي په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان دورې وروستو ایران ته روان شوه دی د وزیر اعظم هاوس ویان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف با په تهران کې د ایران صدر حسن روحاني او نور اعلی چارواکو سره ویني او د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکېچ او د دې د کمولو په چارو به خبرې کوي د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم سره په پلاوي کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور لړپوړي هم شامل دي ایران ته د روانېدو نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ورځ ریاض کې د سعودي عرب بادشاہ شاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو د دوانو چارواکو د ملاقات وروسته د پاکستان د خارجه دفتر لخوا به جاری شوی ایوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوانو ملکونو ترمنځ پر روان تاو تریخوالی د تشویش سرګندونه وکړه او ویل چې پاکستان به همیشله د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی غړي ملکونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکو ته وده ورکولو لپاره خپل کوششونه کوي په خبر پانه کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د اسلامي ملکونو ترمنځ اختلافات د مذاکراتو د لارې حل کولو لپاره همیش لخپل خدمات وړاندې کولو ته تیار دی په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوې ده چې د ملاقات پر مهال د سعودي عرب بادشاہ شاه سلمان بن عبدالعزیز د پاکستان د مشرولۍ لخوا د مفاهمت کوششونه وستایل د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د دوانو چارواکو ترمنځ ملاقات کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه د سعودي کابینه غړي هم موجود وو په خوانی سفارتکار عامر عثمان وایي چې پاکستان مشرولۍ د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاو تریخوالی کمولو کې ډیر مهم کردار لوبوي او خې نتیجې به ضرور راوزی
امګړې چې ومنځ کراچی او دا غدر امګړې چې څنګه سه هي سی اچ په دوړ ملکونو کې په دا غې نتیجې ضرور خراوزی سعودي عرب او ایران هم دا نه غواړي چې دا ځب مخه باندې لاړ شي او د دینه دې سره جګړې صورت چې کوم ځای پیدا شي دا چې دو ملکونو منځ کې صدا سے سچ خړا راشي چې څو کې منځ کوشش وکړي د سولې او غې په دې باندې خوشاله شي او غې ته یو فیس سیوینګ ډیوایس ملاو شي او پاکستان په دوړ ملکونو کې ډېر ښه تعلقات دي زموږ خوشحال نه دي چې دا ډېر ښه افورت دی چې پرایم منسٹر زاوی پوجبانی دې افورت به نتیجه خراب شي
یاد دی وی چې د سعودي عربستان له هغه وروسته تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړو دا مظاهره چیان له هغه وروسته را اوپاریدل چې کله د روان میاشتې په دویم نیټه سعودي عربستان یو شیا مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ مشال ریډیو تاسو سره په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ګل پورز سینټ ته ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکي کې هم په پاکستان کې د بې ثباتۍ په حق لا بیان ناسم دي د ویل چې په قبایلي سیمو کې عملیات او په کراچۍ کې د جرایم پېښه خلکو پر ضد عملیات نه په هیواد کې د امنیت صورتحال ډیر ښه شوی دی. نوموړي دا هم ویلي دي چې پاکستان په نورو هیوادونو کې د عدم مداخلت په پالیسۍ عمل کوي. نو دا چې کارپوهان د سرتا جسیز د دې څرګندونو په اړه سوای د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پاور سینټ کې د سینیټر مشاهد حسین سید لخوا د امریکای د ولسمشر بیان په اړه وړاندې کړې شوې تحریک التوا په جواب کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر وینا و چې د پاکستان حکومت د امریکای د ولسمشر باراک اوباما بیان د چیلنج په توګه اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په ملک کې جمهوریت عمل مضبوطیږي او دا د عدم استحکام خلاف مؤثره جواب دی. سرتاجتی سینټ ته وویل چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د علاقایي عدم استحکام په لړ کې د امریکای او د اتحادیانو د کردار جاج هم واخلي. د سیاسي کارپو ایمل خټکوای چې د امریکای د ولسمشر بیان یو چیلنج دی او دا حقیقت هم دی چې پاکستان کې ترهګری او انتها خوښی شته.
دا خلک موجود خو له پاکستان پالیسی یا چارواکي چې دی پالیسی جوړون کې چې دی هغه د دې حقیقت په انکار کولو او اوس چې د نو چې څومره دا مسله د دې هغه موزر سرات یا د دې د موجودګۍ چې کوم هغه منفی اړخونه چې څومره را به سره کیږي دومره چې د نو هغه دا خبره احساسي کې ته واقعي دا خلک سره نو ته په پوره چې د دې موجودګۍ نه سترګې په دې مسله نه حل کېږي. دا ټولو کې اول خو په کار دی چې د دې ترګل کې دي یا انتفاع سند قوتونه چې دي د موجودګۍ احساس وشي او دویم دا دی چې نور څه نه که هغه قومي منصوبه عمل چې کوم جوړ شوی ده که په هغې باندې عمل وشي نو زما په خیال باندې تر ډېره د پورې افت یا د دې وبا باندې چې دی نو کابو موندلی شي.
د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر بیان په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم عدم اعتماد شته او د دې د مخنیوي لپاره د یو بیان پسې د یو مسلسل سفارتکاري ضرورت دے.
البتہ یہ ضرور ہے کہ اب پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ مل کے اور افغان حکومت کے ساتھ
ہو اس دا ضرور شتا چی پاکستان چین اور امریکہ سرا پگڑا کوشش کوی چی دا افغانستان حکومت اور طالبان و ترمینزا مذاکرات ممکن شی. نو دا سی پا پالیسی کی بدلون ہم راغلے دے اور دے سرا سرا افغانستان سر پا تعلقاتو کی ہم سا بہتری راغلے دا دشن ہندوستان سر ہم تعلقاتو کی خوارے راغلے دے اور دا پٹھانکوٹ دا پیخی باوجود تعلقات دمرا خراب نشول چی سمرا بپ ماضی کی خرابے دل. نو تاسو ویلی شی چی افغانستان او ہندوستان ترمنځ معاملات لکه شوی دی خو اوس دا تعلقات لا تسلی بخش نشی ګرځولې کې دی.
ریلیشن شپ کو تسلی بخش قرار نہیں دیا جا سکتا.
وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سینټ ته دا هم ویل چې خارجه او ملکی پالیسیانو کې بدلون راوستي شوی دی چې مثبت اثرات را مخته شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سورے پا بہرنے او چارو کے دا پاکستان دا وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه د جوړ شوې کمیټې راتلونکي غونډې بعد د خیبر او د غسې په نورو ایجنسو کې پیلېږي. دغه کمیټې به د بیلابیلو غونډو نه رای اخلي. له دې وړاندې په مومند او باجوړ ایجنسو کې په شوو غونډو کې د رایو په سر اختلافات راپورته شوي وو. نور تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې اورو.
فاټا ریفارمز کمیټې به د قبایلي سیمو په دورو کې د هر ایجنسۍ بیلابیلې درې درې غونډې کوي او دا ځکه له دې وړاندې په مومندو او باجوړ ایجنسۍ کې شوې دا شان جرګې د رایې د اختلاف له کبله د بدمزګۍ ښکار شوې وې. د خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړی شاجي ګل اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي اونۍ کې دغه دورې هم شروع کیږي.
کم میٹنگ کا بھائی مہربانی ہو کہ چپدی کے کم دامارات یافتہ طبقہ رہا ہے دیل واو رہے سے اس سے کہ دیل واو رہے جیسی اتحاد دیل واو رہے تو دے خیبر نہ بادا سٹارٹ اغسائی شی اور انشاءاللہ تعالی چی دا با دری جرگے با واو رہے دری جرگے.
دا خیبر ایجنسی دا عوامی نیشنل گون مشر واحد اپریدے وائی چی ہر کلا بیوروکراسی خپل دا خواخ خلق جرگو ترابلی سیاسی او سماجی ڈالو تا موقع نور کبی چی گنی خپلی خبری وکڑی نو دا شان غونڈو کی لانجے جوڑی گی.
دا دی جرگی کی خواول دا پارلیمنٹ پارلمنٹیرین نو هغه په کارو چې هغه په کې وې موجود هم یو داغه په خوخه دا ټول چې ګری نو چون کې پارلمنٹیرین چې زموږ منتخب کسان دی هغه حق نور کوي او یو د 18 یا 17 گریډ افسر چې دا خوخه باندې دا خبرې چې کیږي نو بیا به خامخا بدمزګین پیدا کیږي
کیږي او په خلکو کې به نور غوسم زیاتیږي. ټول سیاسي پارټو په شریکه په دې خبره ټول متفق یو چې کدا خلک د خلکو نه د رای حق اخیستل غواړي نو موږ په هر صورت باندې دا مزاحمت کوو.
نو دغه دورو ته د سیاسي ګوندونو مشرانو څومره تیاری کړې ده؟ حامد حسین توري چې د پاکستان پیپلز ګوند کورم ایجنسی مشر دی وایي
اجلاس برغړو بیا پریس کانفرنس کوو که ضرورت مو به احتجاج کوو. موږ غواړو چې دا کمیټه په کار دی چې 4-5 لکه بده دی د ایجنسی عوامي دی مشرانو نه پښتنه کوي دی عوامي نمائندګانو نه پښتنه وکړي چې دوی کوم راتګ دی د کومه جرګه پولیټیکل ایجنټ ته جوړوي دی موږ بھرپور مزمت کوو.
یاد دی چې تیر کال د نومبر میاشت کې د فاټا د پارلمان د غړو په مشرۍ کې د فاټا عمومي ولس په اسلام آباد کې یو احتجاجي غونډه کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د فاټا خلکو ته دي د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر برابر حقونه ورکړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته سوره وفاقي حکومت د یوټیوب خلاصولو اعلان کړی دی. د لړکی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ټول هیواد ټیلی کام اپریټرانو ته هدایت جاری کړی دی چې په پاکستان کې د یوټیوب خلاص کړي. په پاکستان کې لیکوالانو، استادانو، دغه سي نور خلک د دې پریکړې په اړه سوای د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
نن ته هی په ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او چارواکي وی چې حکومت ته ګوګل ویب پاڼې سره یو لوزنامه وکړه چې په یوټیوب باندې به هیڅ قسم لانجمن یا د سپکاوي سم مواد نه اپلوډ کیږي او که چا خلاف ورزي وکړه نو دوی به دغه مواد په فوري توګه له یوټیوب لرکوي. د نوموړي په وینا چې له دې وروسته وفاقي حکومت د یوټیوب پرانستلو اعلان وکړو او له پرونه په پاکستان کې یوټیوب خلاص دی او خلک کولی شي چې په http://www.youtube.com باندې په پاکستان کې یوټیوب خلاص کړي. په پاکستان کې د یوټیوب سګټي او راتلونکي کې حکومت له دې لړکي سپکار دي. کله چې مشال ریډیو د پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي یو استاد ډاکټر ناصر احمد نو پوښتل نو هغه اووی نن په جدید دور کې یوټیوب د زده کوونکو په شمول دا هر چا ضرورت دی. نو بای چې حکومت په پاکستان کې د انټرنیټ د چارو لپاره ماهرین واخلي نو راتلونکي کې به دا قسم مسلې نه رامنځته کیږي. نو موړي وي
ټیکنیکلی هغه لپاره د لړکي چې کوم چې نو کولر کار دي هغه خدمات غفل وکړ دي او دا انا باندې شنو بلاک کې شي. دا څه ګرانه خبره نه ده. حکومت په دې کې حقیقي تور په دې خبره کې چې نو دې چې سپی وي نو هغه دې د دې خلکو هنرمندانو چې نو خدمات واخلي.
هم دا شن چې مشال ریډیو په مردان عبدالولي خان یونیورسيټي کې د صحافت استاد او په سوشل میډیا باندې ایم فیل یا لوړی زده کړې تر لاسه کول کې ضیاء الله همدرد نه په دې اړه پوښتل نو دا هغه ویناوا
زما په خیال باندې دا حکومت چې دا پاکستان کې په یوټیوب باندې کوم بندیز لګولې دا د زموږ چې کوم طالب علم دي کوم علمي خالق سیداد اغي سره چې ګمنه چې چې دا یو زیاتی غونډه او کله چې دا قسمه په خیر راشي نو دا سفارتي مسلې دا په سفارتي توګه باندې خلق پورته کی دا یوټیوب او انټرنیټ او دا د انفارمیشن یا د معلوماتو یا د اغي ذریعہ دي. نو دا یو د انفارمیشن یا د کمیونیکیشن یو بهترین ذریعہ او د بده مرغ بازو کده چې خلق راشي چې دا یې په وجه غټول سیستم ته نقصان نه رسي. حکومت په کار زمو په خیال باندې چې خلکو د یو کس د جاهلیت یا یو کس د حقوقیا په وجه باندې کم اس کم د طالب علم یا کم اس کم د علمي خلق دي هغه ټول خلق دي د یو
کلی چې مشال ریډیو د وکیل او لیکوال اکبرالدین په دې حق له پوښتل نو هغه اووی حکومت له به اوس د یوټیوب خلاصول وروسته ډیر سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی چې راتلونکي کې د یوټیوب بندول ضرورت پیښ نشي.
په دوه اړخو باندې خبره کول غواړم. یو دا چې دا کوم اقدام وشو دا خو شو په یو معنی باندې خاص کر دا هغه نسل لپاره دا د سټوډنټس لپاره دا هغه نه ټول لپاره سوچ چې دینا یو مثبت کار اغسل غواړي خو دې کې باندې کار کوي چې حکومت وخت با یو داسې میکانیزم جوړي چې دا غي په ذریعہ باندې داسې مواد چې هغه یو یا چا مذهب ته نقصان یا په بچا پرسنل کریکٹر ته نقصان رسي یا په یو قوم کریکٹر ته نقصان رسي مطلب دا دی چې دا غي نه انار کی پیدا کیږي او یا اشتعال پیدا کیږي نو حکومت با داسې قسمه یو سنتر ایکټیویټی په دې باندې لګي یا چرې داسې حالات سره مخ نشي او دا چې کوم سورسز دي چې دا د خلکو د فائدو لپاره دا بند نشي.
یاد دي چې په کال 2012 کې د ستمبر په ولسم نیټه د پیغمبر اسلام پشان کې د سپکاوی په تور کې په یوټیوب باندې په پاکستان کې بندیز لګولې شوې وو او له دې وروسته د زده کوونکو په شمول سیاستوالو، وکیلانو او سپریم کورټ هم د یوټیوب د خلاصولو حکومت ته ویلې وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې کې دونکو دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
نن د خبر ایجنسی په وزیر ډنډ سیمه کې په یو ځانمر کې حمله کې لشتر لږه یو لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د ټرایبل یونین اف جرنالست خبر ایجنسی څنګ مشر محمود شاه پریدی د خاصدار ځواک لاین افسر نواب شاه هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم د ایران په دوره تهران ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وايي د تهران په هوایي ډګر د ایران کابینه غړو او نورو اعلی چارواکو د نواز شریف هرکلی وکړ. په کورمه کې نن دکاندارانو د خپلو ملګرو د ولو پروژه بازار تړلې دي. د سدي بازار دکانداران د سازمان جن سیکرټری حجی منور شاه مشالې ټول پولیټیکل انتظامی د دوی د سازمان مشر په ګډون اته دکانداران نیولې دي. د پاکستان یو چارواکی وایي د انټرنیټي لټون ویب پاڼې ګوګل سره تر تړون وروسته له یوټیوب پاڼې بندیزونه پورته کړي دي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پرون اعلان وکړي چې خلک اوس یوټیوب کتلای شي. د سند حکومت اعلان کړی په جمعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبه اوس ملایان په خپله خوښه نه ورکوي. د خبره پرون د سند وزیر اعلی مذهبي چارو سلاکار عبدالکریم سومرو په سکر ښار کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان ښځو او ماشومانو د حقوقو چلنیز اداره وایي د سولې په خبراتو کی باید شوز ته ونده ورکول سي. د دې ادارې مسولې زرقا یفتلی نن د ادارې د موندونو د وړاندې کولو په محلول چې د سول پروتور کې د شوز نه غډون به د خبرو د بی نتیجې پای ته رسیدو سبب سي. د افغانستان نوی ملي جبې مشر انور حق احدی وایي د راتلونکو انتخاباتو له اعلان سوي نیټې سره اتفاق کوي او حکومت غوښتنه کوي چې له انتخابي تیم نه انتخاباتو مخکې باید نظام اصلاح کړي. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن ویلی د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لری کېدو له امله به د هیواد لشته لږه $2 ارب ډالر چې مخکې کنګل شوی ترلاسه کړي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې بندیز د شنبې پر ورځ لري. په بغداد کې د درې لادر کسو امریکانو د منډولو لپاره د تلاشي پراخ عملیات روان دي.
د عبدالحی کاکړ نن لند خبرونه تاسو ورته لوریدونکو اوس وخت شوه دی د یوې نوې اونیسي خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه نجیب امیر جوړه کړې ده راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د کلتوري هلوزلو اونیزه خبرونه
د مشال رادیوی مجلې په لومړی غنه کې موزه نجیب امیر هر کله کوم د خبرونه با سر له هم دیونه د هرې شنبه یا نهه پورس په درنیمو او د هرې چهارشنبه یا شروع پورس په یونیمه بجا اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به ووري دا پښتونخوا حکومت په خبر کې د راج کپور د حویلې دورانولو مخنیوي کړي.
قانون د موږ څخه یونټیک پیټی ده هغه مو دابه کې 75 سال سم بلډینګ وی اساره قدیمه وی هغه کیسو ډیمیجز کی یا کیسو ورانه کی هغه قانون خلاف ورګی دا کی باټه جرم لا تری.
سید شاه سعود سره داغه په شاعرۍ غږیدلې یو میناوال وی هغه یو فلسفي شاعر دی.
نو دا خو د خلکو خوخه ده چې ماته سوي زر خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپل تخلص هم نه دی د سی خوخ کړی ځان ته د خلکو مینا ده د مینې نه وی راته.
له خبريال شاعر او لیکوال طالب منګل نه باوري چې سپوږمۍ ولې جاړي.
له مشمتوب نه می د موزونو کلمونو سره مینه و اوس مهال د شیرونو یو ټولګلرم چاغه چاپ شوې ده چې سپوږمۍ جاړي نومي.
په غلنۍ کې د دوه نو کتابونو د مخکتنې غونډې ته هم سر ورخ کړه کو.
امن په لمبو کې او په خار د لیونو کې د هیڅ قسم جمالیات نشته دی. خدای د امن د پاره داغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کله چې کتابونه یو سره ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغتنګ نشي.
دا به هم وره چې په دې روستیو کې کم پښتو کتابونه چاپ شوې دي. د دې ترڅنګ مو نور ډیر خواږه هم په تاسو پیرزو دي دا ورېدو لپاره را سره اوسه. که هم د مشال رادیوی مجلې لومړی غنیتا خراشه تاسو به هر اونۍ په هم دی وخت دغه خبرونه اوري. دا یو بل او نوې هڅه ده چې پترس کې مخ وړو د پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ له مهمو کلتوري فعالیتونو تاسو خبر کو. کلتور د یو قام پیژندنه کوي، د ټولنې د یوې برخې د خلکو له ځانګړتیاو مخبروي او د انسانانو ترمنځ شریک خاصیتونه په ګوته کوي. انسان له پیړیو راهیسې په څه ناڅه شکل د خپل کلتور ساتندویه پاتې شوی. انسان که د خپل کلتور سره مینه لري، نو د نورو د کلتورونو په اړه تلوسې هم ورسره ملې دي. موږ هم د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ځلولو او یو بل ته د رسولو په موخه د خپرونه پیل کړې ده. په دې خپرونه کې د پښتنو د ټولو سیمو پر سر لکه د سولې د مرغانو الوت کوو، اول ترې ځان او بیا تاسو خبرو. په داسې کولو به مو د یو بل له حاله ځان خبر کړی وي او له ډېرو هغو رواجونو به هم خبر شوي یو چې پخوا ترې نه و خبر. خو دا خپرونه به د شاعر، سندرغاړي، لوبغاړي، افسانه نګار، ناول نګار، سفرنامه لیکونکي، موسیقار او هر هغه چا سره تماس نیسي چې د کلتوري ارزښتونو پالنه کوي. په ژوند کې هغه خلک د بریا سره مخ کیږي چې د خپل کلتور سره مینه لري. نو تاسو هم د ځان سره مینه وکړئ، د خپل وطن سره مینه وکړئ او د خپل کلتور سره مینه وکړئ. نو که د شعر، نثر، کیسې، کلتور، ادب او کتابونو سره مینه لرئ، نو دا خپرونه خامخا واورئ. ډیر څه به پکې ومومئ، بیا ونه وایئ چې خبر نو. په سر کې پامیر ساحل ته غوږ شئ چې د غونی فرهنګي خبرونه درته وړاندې کوي.
لومړی خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال راډیو ته ویلي چې په پېښور کې د پرتوی راج یعنی راج کپور د خاندان د حویلۍ ورانولو اجازه به هیڅ حال نه ورکوي، ځکه چې دغه حویلۍ لرغونی ارزښت لري او څوک یې د ورانولو حق نه لري. د هندوستان د بالیوډ د ځینو مشهورو څیرو تعلق د پېښور له ښار سره دی او د هغوی کورونه اوس هم په پېښور کې موجود دي. د پرتوی راج د دغه حویلۍ اوسنی مالک حاجی حسن قادر دی او دا حویلۍ یې په 1901 کم اویایم زیږیز کال کې اخیستې وه. دی وایي زلزلو دغه حویلۍ زیانمنه کړې ده او دوی یې د ترمیمولو یا بیا رغولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په روانه اونۍ کې د مومندو په غلنۍ کې د یوې غونډې پر مهال د دوو کتابونو مخکتنه وشوه. دواړه شعري ټولګې دي چې تازه خپرې شوې دي. په دې کې د رحم شیرخان په ښار د لیونو کې او د اجمل شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړو لیکوالو په دواړو کتابو مقالې واورولې. د کره کتونکو په باور په دواړو کتابونو کې د پښتنو وسنی ناورینونه په مناسبه توګه انځور شوي دي. د افغانستان خوږ شبه شاعر حبیب الله زړسوان شینواری د خالی پر ورځ په جلال آباد کې په حق ورسید. نوموړی د ننګرهار په هسکه مینه کې څو لسیزې وړاندې زیږیدلی و. د پخوانۍ چیکوسلوواکیا له نړیوال پوهنتون څخه د ژورنالیزم په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی چې خوږ ژبه شاعر و، د وخت اکثرو هنرمندانو یې شعرونه ویلي او 15 کتابونه یې چاپ شوي دي. د تېره ورځ په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا د شانګلې شاپور سیمې لیکوال او شاعر فتح محمد خان په روانه اونۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د پېښې له پلوه ډاکټر و او د خپل مسلک تر څنګ یې ادبي خدمات هم د پام وړ ول. نوموړی د شعرونو درې ټولګې او یو ناول خپاره کړي ول. په سیمه کې د حافظ الپوری ادبي ټولنې په خپل یو پیغام کې د فتح محمد خان مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره ځای بللې ده. د ملکان د یوې پیژندل شوې ادبي ټولنې مرستیال لیکوال چې د مل په نوم هم پیژندل کیږي کلنی انتخابات ترسره شول. د نتایجو تر مخه عزیز خان ایڈوکیټ، د دې ادبي تنظیم سرپرست بخت روان عمرخیل چیرمین، اقبال شاکر صدر، ساجد افغان نائب صدر او امجد علی خان پریس سیکرټر وټاکل شول. د پښتونخوا د ادبي تنظیمونو په منځ کې د ملکان مرستیال لیکوال مل ممتاز مقام لري. د افغانستان په ختیځ زلغمان ولایت کې فرهنګیانو د لیکوال، شاعر او د پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو غونډه وکړه. غونډه د خنجر میډیا ګروپ په هڅو جوړه شوې وه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو، خبریالانو او چارواکو پکې ګډون وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته د ټلیفون له لارې وینا وکړه. نوموړي لال پاچا ازمون یو فرهنګي مبارز وباله او د هغه د ادبي او کلتوري هلو ځلو ستاینه وکړه. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی او نور لوړپوړي چارواکي هم غونډې ته ورغلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر، په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر، او په افغانستان کې یو شمیر نورو ادبي تنظیمونو د پښتو د پیاوړي شاعر ارواښاد محمد صدیق پسرلی لومړی تلین د هغه د ادبي خدمتونو په یادولو سره ولمانځه. محمد صدیق پسرلی د افغانستان غزل ستوری ګڼل کیږي چې په هندي سبک کې یې شاعري کړې او د وخت نقادانو یې شعرونه کرا او په تول پوره ګڼلي دي. ارواښاد صدیق پسرلی کال وړاندې په همدې میاشت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د خپلو ځانګړو غونډو په ترڅ کې د لیکوال انجینر محمد فرید عاطف د علمي او مسلکي کتابونو د ژباړې په ویاړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او مرستیال والی حنیف ګردیوال هم برخه واخیسته. غونډه د پیاوړي افغان لیکوال استاد محمد آصف سمیم په وینا پرانیستل شوه. لیکوال ستان امیر زهیر غونډې ته د وینا پر مهال وویل ختیځ ادبي بهیر ویاړي چې د شعرونو او افسانو ترڅنګ دا ځل په ساينسي موضوع هم د لیکوالو هڅې ستایي. او د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ څانګې په پېښور کې کلتوري میله وکړه. په دې میله کې فیشن شو، د پښتنو میرمنو لاسي صنایع، ښکلي هنرونه، د میرمنو سټالونه او د ماشومانو د لوبو نندارې وړاندې کړل شوې. ځینو ماشومانو پکې په اوښانو سورلي هم وکړه. د پښتو موسیقي، اتڼ او دیرې هم وښودل شوې. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ اداره وایي د دې میلې موخه نړۍ ته د پښتنو د ژوند د ښکلي مخ ښکارندوی کول دي.
د اونې کلتوري او فرهنګي خبرونه مو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د زنو دغو خبرونو په اړه تفصیلي راپورونه هم لرو. د هندوستان په فلمی نړۍ کې کپور کورنۍ لوی نوم لري. د کپور کورنۍ لومړی تن چې بالیوډ کې پل کې خود پرتوی راج کپور نومېدو. که څه هم دوی له آرا پنجابي هندوان دي، خو د پرتوی راج کپور پلار بشیش وارنات کپور په 1906 کال کې په پېښور کې د هغه مهال د هندي شاهي پولیس افیسر و. له هند او پاکستان تر جوړېدو وروسته کپور کورنۍ هند ته ولاړه او هلته یې په فلمی نړۍ بالیوډ کې له هغې تر دغې نوم وځلاوه. خو د پرتوی راج کپور کور اوس هم په پېښور کې دی. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د کور اوسنی مالک دا حق نه لري چې د راج کپور حویلۍ ونړوي یا یې ترمیم کړي، ځکه چې دا تاریخي اساسه ده. له پېښوره شبیر جان په دې اړه راپور لري.
دا خیبر پختونخوا د آثار قدیمی محکمې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال لیډو ته وویل چې د پرتوی راج د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي، او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 50 او یو کالو نه زړه وي، نو د هغې کې چې څه هم کار کولی شي د حکومت نه به اجازت اخیستل ضروري وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازته د دې د نړولو کار شروع کړو، خو له دوی پرې کار ودرولې دي. کور غیر چاپیره اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت دې کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دې په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظ وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی. د خوشا چې دی نو ټوله پلازې جوړ شولې، زمونږ د پیدایش د مخ کې چې دی نو دا شی جوړ شوی دی. اوس که دا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو ریواج دلته دا کور دی، دا د اربس کور و، دلته هغه شاته دا سونو تبیلم و، اوس پکې چې دی نو دا کبات پلازې پلازا جوړا شوی دا دلته دی سکول کې دی یو مندرمو او د پتریراج دا کور چې دی دا بالکل هغه حالت کې دی حکومت ته خاص کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي دا زموږ د علاقې د ثقافت یو نخ ده
بل خو دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده دوی په نور لسوا یو کم اویایم کې دا اخستې وه ولې موجوده زلزلو دې ته ډیر زیان رسولی دی او د گاون خلک دوی راغلي وو او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او غیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خو دې د مرمت وکړي او یا یې لري کړي نو ځکه پکې دوی د نړولو نه بلکې د مرمت کار شروع کړي د پامل چې د خیبر پختونخوا د سارې قدیمی محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانې قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان اور دلیپ کمار په محله خدادات کې کور هم شامل دي ولې د کپور خاندان دا کور په کې لا تر دې دمه نه دي شامل
فلسفه او شعر ډیر کله د یو بل سره نه غاړي وزي او په پښتو شاعرۍ کې لګو شاعرانو په خپل شعر کې فلسفه ورګډه کړې ده خو ځنې غوره مثالونه هم ورته لرو چې انساني ژوند ته له جلا نظره کتلې دي دوی د شعر د پنځولو پر مهال خای په شوري او یا هم غیر شوري توګه باندې فلسفه کارولې وي د غنی خان شاعري له فلسفې ډکه ده او په شاعرۍ د ځان پوهولو لپاره ضروری ده چې سړی له فلسفې هم خبر وي په معاصرو شاعرانو کې سید شاه سعود خپل فلسفي خیالات په خپل شاعرۍ کې نغښتې دي موږ هم غوره وګڼله چې په دې موضوع ورسره خبرې وکړو نو سعود صاحب ستاسو په شعر باندې خبرې کوو ډیر خلک وی شاه سعود فلسفي شاعر دی تاسو ته ځان فلسفي شاعر ښکاري
نو دا خو د خلکو خوښه ده چې ما ته څه وایي زه خو خپل نوم ځان باندې ما خو خپله تخلص هم نه دی داسې خوښ کړی ځان ته د خلکو مینه ده د مینې نه یې وایي راته
صحیح سعود صاحب خو خلک وایي چې شاه سعود د فلسفي کتابونه ډیر لوستي یا پوهنتون کې ممدغه زده کړې کړي نو د دې اغیز د شاه سعود په شعر باندې هم ده
نو دا خپل ځان خو چاته نخ کاری خپل لکه آینه تاجت کاری د شاعر آینه خلک وایي چې زما مطالعه ورته شاته په چې کوم زما ذهن کې پرته دا ورته زما شعر کې ښکاري نو حتما به وي رښتیا به وایي
رښتیا وای زکه چې ګلاب ته خپل خایس اندازه نه کی
دا څه دا خو فلسفه پر رښتیا ملوستي ته کې مستوی درم هغه نه پسته مم کتابونه لوستي خو خمم دا ګران درته
شاه سعود صاحب کله چې یو شاعر شعر لیکي موضوع ضروری ده چې په ذهن کې وي کنه چې سمه خطرغ لسی ذهن کې راو وري ده مغه به په پانه باندې لیکل کیږي
نه موضوع مهمه نه ده زما په خیال کې کیفیت مهم ده یو کیفیت سره احساس کې چې اوس طریقو وړي مات سي لیکلو ته کې نه ځخوا اکثر یو لیکرو لیکم یو مصرو لیکم نور هغه ځان په خپل اساس دی بیا ز شعر نه لیکم لکه چې شعر لګیای ما لیکي کنه دا رقم یو احساس لږ
صحیح شاه سعود صاحب زمانہ بدلیږي په شعر کې هم نوېواله راځي په پښتو شعر کې نوېواله وینې تاسو د خپل شعر په اړه خپل بسنګ قضاوتو کې خپل شعر کې نوېواله وینې کینې وینې شاو خو د نورو شاعرانو په شعرونو کې څه نوې احساسوي
شاعر په نسبت یو څه اضافه کوي زما خو خپل دغه نظر دی هر شاعر د بل شاعر نه لږ بل رقم وی لږ ورته کنه د سلګ زه ځانم د سي نور شاعرانو له لګبل رنگي وینم او نور شاعرانو د ځان له لګبل رنگي وینم د تیر شاعرانو نه بل رنگي وینم په منه زموږ د شعر ته منه نک دي او لمبد مرګه د سستر نکا دا نه لرو په شعر کې ک لرو یې مغه تش نکا دا نه دی بیا نور سيزونو کې هم د سي کار کوي لکه څوک پسلي کې څوک شعر لیکي خپل ورسره د نک مطالعه لري خدای ته منه د پدغه باندې ناپ کیږي
زما خپل نظر چې اوسنی کم شاعران زه په فیسبوک کې وینم یا یو څه کتابونه لولم نو ډېر امکانات لري، بې حده بې شمار امکانات لري، او راتلونکي وخت په دغه خی بیا چې دوی خپل امکانات ترسره کړي او هدف پورې ورسي، یعنی دوی نه پسته زمانه چې کومه ده هغه به بیا دغه فیصله کوي چې د دوی شعر د تیرو په نسبت څنګه او د روانو په نسبت څنګه دی.
سعود صاحب، تاسو مخکې د فیسبوک یادونه وکړه، تاسو هم په فیسبوک کې یو شاعر فیسبوک څنګه استعمالولی شي؟ د یو شاعر لپاره ګټور دی فیسبوک، تاوان ورته رسوي، څنګه باید استعمال کړي یو لیکوال یا یو شاعر؟
دواړه اړخ لري کنه. یو اړخ دا ما ملګری وو دلته پیښور کې را سره، بیا هغه وطن ته لاړل، زالته تلی نه شم، هغې دلته راځینه، نو منځ کې داسې سره ورک وو، خو دا فیسبوک په برکت مې بیا وموندل رانه چاپی وي، اوس لکه بیخي چې د هغې په منځ کې ناست یم، داسې احساسوم، شعرونه پورته کوم، خلک پرې نظرونه راکوي، راته ډاډګرنه راکوي، څوک پرې نقد کوي، لاره راته وښایي، دغه ټول شیان ورسره تړلي دي او دا ټول له ګټې دي. مشاعره کې تش شاعران راغونډ وي کنه، شاعرانو ته سړی شعر وړاندې کړي، هغې شعر سره علاقه لري، پرې باندې نظر ورکړي. دلته داسې خلک وي چې هغې په شعر نه پوهېږي، بس هغه یعنی هغه څه نه وي چې څنګه مشاعره کې راټول خلک وي، دلته خو د ژوند هر برخې خلک موجود وي او ټول در سره ملګري وي، د هغې نظرونه هم ستا په وړاندې راځي، نو پکې کله کله سړی داسې بلاریم کې، کله بې ځایه تعریفو کې خلک ستاینه وکړي، کله بې ځایه نقد وکړي، داسې دغه بیا ښه اړخ نه دی.
سماده او سعود صاحب، اخیری کتاب مو چې چاپ شوی دی، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
درد مرا نزدې کېږه دا نامه یې ده، او تیر کال لکه چې چاپ شوی او اسد دانش چاپ کړی دی، او شته هغه سره هم شته خور کړی هم دی.
او دا مسومه شعري مجموعه و سعود صاحب؟
دا مشپګمه شعري مجموعه و.
صحیح ده. او سعود صاحب، نو د خبرونه په دې برخه کې و تاسو نه یو غزل وورو د مشال رادیو اوریدونکو به ته خوان واخ.
ولې نه پستر غو خو کزه نظم وایم درته د غزل په دې.
بالکل نظم به وورو.
سمه ده. د نظم نامه ده منافقت در سره څنګه وکړم. کله چې تاسو سره خبرې کوم، علمي بیان ته پکې نه ګورم، علامتونه پکې نه کاروم، د هنر زیان ته پکې نه ګورم، پکې مې مخې ته ډېری پراته وي، زه پکې چاڼ او انتخاب نه کوم، لپه ترې ډکه کړم او در یې کړم، لکه د نظم یې حساب نه کوم، خو ته په دغه کیسه نه پوهېږې، ما نه غزل غواړې، سندرې غواړې، په کافیو مې ازادي کتلوي، رانه رسمي شانته خبرې غواړې، ما چې زما خوښې ته نه پرېږدې، نو بیا محبت در سره څنګه وکړم، د خپل غزل په شان ته نه یم زه، منافقت تر سره څنګه وکړم.
د مومندو ایجنسی په غلنۍ کې د دوو تازه چاپ شوو شعري کتابونو مخکته نه وشوه. یوه شعري مجموعه د رحمشیر ریحان ده چې په خار د لیوانو کې، او بل د اجملی شاه ارمانی شعري مجموعه ده چې امن په لمبو کې نومیږي. پر کتابونو مقالو لوستونکو ویل دا چې پښتني سیمې جنگونو ځپلې، نو ځکه په تازه چاپ شوو کتابونو کې د غم جانان نه زیات د غم دوران کیسه راخیستل شوې ده. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی نورحال راکوي.
دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې د رحمشیر ریحان، او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی، ور باندې ډیر مقالې وویل شوې. دغه محفل کې حیران مومن هم ناست او مشال ریډیو ته وویل،
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې، دلته چې کومه شاعری و د غیر رنگ انداز در ټول جدا شو، وسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو، یا په کومه جامه وشو، په کوم نوم وشو، په کوم قباګانو کې وشو، هغه علامتونه راخلی، هغه ټکی داخلي، او مغه خبره بږي کې جساو د پاره دا روغه ده، دا غلطه ده.
شمس محمد چې صحافي او شاعر دی، هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وای چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال دی چې کلام د پیغلی د حسن د تعریف نه وویس، او د خج ژوند تیرولو اړه ته راوړاوه.
که تاسو دغه دوه چاپ شوی کتابونو ته وګورئ، دغه د دوه دنمونو نه بریخي، امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې، د کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی، خو دا غوي د خپل احساساتو، دا غوي د فکر، دا غوي د نظریه، او د امن د پاره، دا غوي د شوق او د طلب دومره
دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغه کله هم د پاکستان په کتابونو میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یو چا د مفاد لپاره لیکل شوی وي. حقیقت همیشه لا پټ ساتل شوی.
لونګین په سینه پروته او تو ګولی یې په اور بلکې دا شیره فضول دی فضولیاتی زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی او د دې سازش مخنیوي به هم دغه شیران بریر خپل شیرونه کوي او دا په قام ته ډیر غټ غټ خدمت کوي.
نو حقیقت څه دی؟ دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکونکي رحمشیر ریحان نه وکړه.
د شپې مې قتل کړي سحر مې جنازې لرازي زه د خپل کلي د مولا قصه به څه ولیکم. او بل د دې حالاتو په حواله باندې چې یو شعر دی چې تر څو چې د پښتون د کوره شر نه وي وتلې نړۍ به په قلار نه وي هر ځای کې به شر وي.
په دې پروګرام کې د محمد باجوړ مردان چارسدي او د پېښور نه راغلي میلمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل او هم په دغه چاپ شوي کتابونو تبصرې وکړې.
سپوږمۍ د انسان سره تل یو ځای یون کړی دی. له تورتمونو څخه د انسان د ویستلو او تر منزل رسولو کې مرسته کړې ده. خو کله چې سپوږمۍ ژاړي د انسان په زړه څه تېرېږي؟ د خوست ځوان شاعر لیکوال او خبریال طالب منګل همدې خبرې ته متوجه شوی دی. سپوږمۍ ژاړي د طالب منګل شعري مجموعه ده. دی د خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ په اړه داسې وایي:
زمانم طالب منګل دی. زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دلته په خوست کې مرکز کې اوسیږم. زه په 1990 کال کې زیږیدلی یم او دې نړۍ ته مې سترګې پرانیستې دي. دلته زیات وخت په ژورنالیزم او ادبي کارونو باندې تیروم. بیلابیلو غونډو کې بیلابیلو بهیرونو کې ګډون کوم. خو اوس مهال مې وظیفه د غرغ ټلویزیون سره د نشراتو مدیر په توګه پرمخ وړم. همداشان په شیخ زاید پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو په کلته لولم. له ماشومتوب نه مې د موزونو قلمونو سره مینه وه. خو شعر مې نشو لیکلی او کله کله به مې د شعر غوندې یو څه ذهن کې ګرځېدل. خو د 2008 کال له هغه کال و چې یو شعر مې ولیکه. خو هغې نه وروسته یو څو کاله وروسته مې بیا شاعري لږه څه ناڅه زیاته شوله او بیا مې نور شعرونه ونه لیکل. اوس مهال د شیرونو یو ټولګه لرم چې هغه چاپ شوې ده مومند خپرندوی ټولنې لخوا په کابل کې خپره شوې چې سپوږمۍ ژاړي نومېږي. په دې کې غزلونه او ځینې آزاد شعرونه راغلي دي. او یو بله نچاپ ټولګه هم د شعر په ډګر کې راسره ده. او د نثر په برخه کې مې بیلابیلې لیکنې لیکلي دي او خورې ورې لیکنې دي. او یو پکې نوول دی چې هغه چاپ شوی دی دوه پیغلې نومېږي. همداشان دوه نور کتابونه دي چې هغه تر اوسه پورې نه چاپ دي او انشاءالله چې تمه لرمه په راتلونکي کې به دا کتابونه چاپ کړم. غزل دی: لتانه بیا هېر شوې دي کاته په دیواله، لتانه بیا هېر شوې دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې، راتلې مې د کوټې منستا اوبه په دیواله، لمحې بربادوما د وی ورکې جیلخانې، لمحې بربادوما د وی ورکې جیلخانې، وباسم له وینو سره زړه په دیواله، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری، سهار به اومم دغسې ویده په دیواله، بندي دي په کاغذ کې د میږیو تصویرونه، بندي دي په کاغذ کې د میږیو تصویرونه، روان دي د چا سترګو ته رانجه په دیواله، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، طالبه بې دیواله تسلی نه وتاوې، بیا غېږه راتاو کړې ده ړانده په دیواله، لتانه بیا هېر شوې دي کاته په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله، زه سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله.
د مشال رادیو ګلون اوریدونکو مجله مو واورېده. که څه تبصره پرې کول غواړئ په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0004 2021 سلیریش یو سل یویش. ستاسو زنو پیغامونو ته به په بل خبرونه کې ځای ورکو. تر بلې مجلې لوی الله مو مل.
باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوي.
باختر